دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې پاړه د تازه خبری رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې لرو. یوه یې تاندې هیلې ده چې د ښځو د چارو په اړه ده، او دویمه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې ځانګړی ژوندی باس دی چې د ګړۍ تر نیمایي وروسته به خپرېږي. خو اول د دې محل خبرونه ویان د فرخندا سر.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټک کې د پاکستان پوځوي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوی اوس سرتیری وژل شوی دی. د بلوچستان مخالفو سیاسي ګوندونو په صوبای اسمبلی کې د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی، او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله من دی چې طالبان به په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ولسونو ته نمایندګي او ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځوي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوی اوس سرتیری وژل شوی دی. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیره شپه په سپینه بینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر 14 هغه برید ذمواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوې وه. پکې یو پوځي وژل شوی و. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی دی. تیره ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړي دي، او پکې لیکل شوی چې د جام کمال په مشرۍ په صوبای حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. په دغه تحریک کې پر صوبای حکومت تور لګول شوی چې دوی د آئین 13 او 18 مادې خلاف ورزي کړې ده، او یو داسې غیر منصفانه بجټ یې وړاندې کړی چې پکې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو ته د دوی د حلقو د ترقیاتي کارونو لپاره فنډ نه دی ورکړل شوی. د عدم اعتماد تحریک په اړه د مخالف سیاسي ګوند نېشنل پارټي غړي سنا بلوچ مشال ریډیو ته وویل،
عدم اعتماد پر خو 33 ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې مشتره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټ طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر پر 15 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي، او دا چې د ګوند پر د پوره باور لري، او که چیرې خپل ګوند پر باور پریږدي نو هم په هغه ورځ به مستفی شي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیدو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او په هسپتالونو به بوج کم شي، خو نوموړي خبرداری ورکړه چې لا هم د ناروغۍ خطر موجود دی. اسد عمر وویل هغه څوک چې واکسین شوي نه وي د سپتمبر له 13 به په سفر، شاپینګ مالونو او هوټلونو ته په ورتګ له بندیزونو سره مخامخ وي. په پاکستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2014 کیسونه مخې ته تر راتلو سره په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 2,02,809 ته رسیدلی. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو بیګا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی، د رادیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلي دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي دي، او 40 زیات کتابونه یې چاپ شوي. او بل خبردار چې د افغانستان په خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بالاخره ټول شمول شي، او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره هم یوه مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یوه خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي. دا له هغې وروسته ده چې طالبانو تېره اونۍ د یو داسې کابینې اعلان وکړ چې غړي د دوی مشران دي، ټول سړی دي او زیاتره پښتانه دي. له کابل په ټلیفوني خبرو کې کرزی وایي د طالبانو دا موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وایي دوی هیله لرله چې دغه به یو ټول شموله حکومت وي، خو لا هم د دغې لپاره هڅې روانې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا بشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد لومړی موضوع ته ورزو. امنیتي سرچینې وایي په جنوبی وزیرستان کې بیګا پر پوځیانو په وسلوال برید کې و سرتیری وژل شوي او څلور ژوبل دي. دوی وایي پوځیانو ګزمه کوله چې وسلوال ورباندې حمله وکړه. تحریک طالبان پاکستان په سپینې مینې کې د حملې ذمواري منلې. په وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان او بلوچستان کې وسلوال بریدونه پر داسې مهال زیات شوي چې طالبانو تیره میاشت کابل ونیو او د سپتمبر پر اوومه یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. په جنوبي وزیرستان کې مې د مشال راډیو له خبریال اشتیاق مسید څخه د وسلوال برید تفصیل غوښتی.
د پاکستان فوجي گشتی پارٹی بنے د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سپینا میلا شے طالبانو برید کرے دے اور دے دا برید پا نتیجہ بنے د خفیہ ادارو چارواکی د پخلی پا مطابق او فوجیان وجل شوی دی اور چرور پشے پرہر جلی شوی دی اور د دگی برید زیماوری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مان لیا دو اور سیما کشے د امنیتی چارواکی پا مطابق دا وقت د لٹون عملیات لگیا دی خلیاسا گرفتاری شوی ندی.
سی مسید کدار تو ہے چھے دا سپین امین چورتوائی یا اسمان منزا سیما د دې لګ جغرافیه کې بیان کې زموږ غوریدونکو ته دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې فوج پر ضد وخت په وخت کاروي کوي او کنه؟
سپیتا میلاد د تحصیل لاده نه سویل طرف ته 15 کیلومتره باندې د سپینې میلې کلای آبود دی اور آسمان منظر سے د پاکستانی فوج مرکزی کیمپ موجود ہے. دا سپینا میلا چکما کلائی دا ارتا دانا اوال ہا دے طالبوں نے اور دے فوجی نے پمان سے جگاڑے شیوی دی اور وہ بلتے مرگ جوبلا وراڑا ولی دا اور دا تیر مقصدان ہم پتہ سیما سے دے پاکستان فوج اور دے تیر طالبوں کسانو په منځ دا جګړه شوې ده چې په کوم شي دا مرګ جوګلا مخې ته راغلی دو.
اوریدونکو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر سیاستوالانو په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال خان ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. د اپوزیشن سیاستوالانو پرون د اسمبلی مرکزی دفتر ته تحریک وړاندې کړ او دریځ لري چې اعلی وزیر په خپله درې کلنه واکمنۍ کې د صوبې ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی غونډه سبا کیږي خو اعلی وزیر جام کمال خان پر ټویټر په بیان کې د اپوزیشن تور رد کړی او تحریک به ناکام شي ځکه چې د اسمبلی زیاتره غړي په حق کې دي. ایوب ترین تفصیل لري.
پر تحریک عدم اعتماد باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف 14 غړو د سختونه کړي دي. د حزب اختلاف غړو دغه تحریک اعتماد تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په ودانی کې و سیکرټري اسمبلی تیار شاته وړاندې کړي. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی انوس عزیز زهری، د بلوچستان نېشنل پارټي غړی نصیر احمد شوانی او د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر الله زهری موجود وو. د کاغذ پر یو مخ باندې په لاس لیکل شوي په دې تحریک عدم اعتماد کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان د درو کلو په دې حکومت کې په صوبه کې بدامنی بیروزګاری زیاته شوی ده چې له امله په خلکو کې مایوسي خپره ده. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د جام کمال خان په مشرتابه کې د بلوچستان حکومت د اسلام آباد څخه په خپل بنیادی او آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي چې له امله په صوبه کې د بجلی، ګیس او اوبو مشکلات زیات شوي دي. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د مشال لیډو سره په خبرو کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثنا بلوچ وویل چې اوسنی حکومت په تیرو درو کلو کې د بلوچستان د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی.
د اعتماد پر خو سټیټوري ممبرز پکار دي لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
خپل د جمعیت العلماء اسلام یو غړي وایي چې د کراته وویل چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی اکثریت ترلاسه کړی دي. د نوموړي په وینا چې کله د اسمبلی غونډه راوبلل شي نو دوی به د حکومت په ضد خپل نمبر پوره کړي. بل پلو د حزب اختلاف پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د بلوچستان اعلی وزیر جنگ کمل خان له لوري ویل شوی دي چې هغه د حزب اختلاف د دې تحریک عدم اعتماد څخه هیڅ ډول فکر نه کوي ځکه چې د ده سره اوس هم د اسمبلی د غړو لویه برخه ورسره ده. د نوموړي له لوري په خپل ټویټر پیغام کې ویل شوي دي چې تر څو زما جومات او اتحادیان زما سره وي تر هغه وخته پورې د حزب اختلاف دغه ډول هڅې د ته هیڅ فرق نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې کوم ورځ ما اکثریت ختم سي نو په هغه ورځ به زه خپل واکو اختیار پرېږدم او د دې ځایه به ولاړ سم. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلۍ د غړو شمېره 15 ده. په دې کې د حزب اختلاف د غړو شمېر 23 دی. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام 12، بلوچستان نېشنل ګوند 10، پښتونخوا ملي اومی ګوند 1 غړی او یو آزاد غړی یعنی نواب اسلم رسانی د دوی سره ولاړ دی. بل پلو ته په حکومتي غاړه کې دا وخت وزیر اعلی جام کمل خان ته د 24 غړو ملاتړ ترلاسه دی. په هغه کې بلوچستان اومی پارټي 24، د تحریک انصاف 1 غړی، اومی نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن پارټي 1 غړی او دغه ډول د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې بریالی شوی پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری هم تر اوس وخت پورې د حکومت پلوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
قبایلی مشرانو او ځوانانو پرون په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګړېدو ضد جرګه وکړه. دوی د اسلام آباد جرګې ته ویل حکومت د قبایل خپل پخوانی حالت ته ستانه کړي، ځکه چې په وینا یې انضمام د ګټې پر ځای د سیمې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت د 2013 زیږیز کال د مې په اخرنۍ اونۍ کې یو آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې. له هغه وخت راهیسې حکومت په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی، د پاکستان قانوني هلته ورغځولی او هلته یې تاڼې جوړې کړي او وای عدالتونه هم جوړوي. حکومت وای په قبایلو کې پرمختیایي چارو ته دوام ورکړی او نوې پروژې هم اعلانوي. گوهر مسید له اسلام آباد.
په جرګه سے شریک مشروں نے او جوانوں نے د حکومت او د ریاست نه دا غشتنه وکړه لکه چې د فټا انضمام دا د خیبر پختونخوا نه زر تر زره ختم کړل شي. دوی وویلل چې د فټا د انضمام د لوسا د قبایلي خلک په مشکلات شي اضافه شوی دو نه چې کمای پک شروع غلای دی. په دا موقع سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته داسې وویلل،
ظاهره خبره دو چې د مرجر سره دمره نقصانات وشول. ا دې ریکارډ یو حساب د مرجر چې کوم دی وادي کړی و هغه هم به بنیاد او خاتل.
په جرګه شي ګډین کوین کې خلک دا خبره وکړه چې د دې سره د انضمام په وخت باندې کې وعده کړی شوی و اغونډې دروغجنې دي. میشا اول هم د انضمام مخالفت کړای وو او ویس یې هم مخالفت کوي.
مونږ هم راته دم خیل په کار دا و چې د قبایلو رای احترام شوی، قبایلو رای خستلې شوی. هغه ټیم باندې چې کوم ټیم باندې د فټا مرجر ریفارمز کمیټي جوړه شوه او هغه د مرجر په حق کې رپورټ پیش کړو ستا جزیز کمیټي. نو مو د ډیمانډ هغه ټیم هم کول چې قبایلو رای احترام ده وشي، چې کوم څلور آپشن قبایل پیش شوی وي چې قبایل آیا صوبه غوړي، آیا کونسل غوړي، آیا په خپل سټیټس کو کې چې کوم دی مو زوړ نظام په هغه کې پاتې کېدل غوړي او کنه قبایل مرجر غوړي.
یودا دوی چې په مئی 2013 شه د پاکستان پارلیمان یو آئینی ترمیم وکړي چې هغه ته 25 آئینی ترمیم هم ویایي. هغه په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کړله. په اسلام آباد شهر غوښتې جرګې یو قرارداد پیش کړي چې هغه مطابق د ریاست نه دا غوښتنه وکړله چې فاټا انضمام دا زر تر زره ختم کړل شي. د قائد اعظم محمد علي جناح سره د قبایل مشرو نه چې کومې وعده کړې وې په هغه وعده دا د پاکستان د آئین په مطابق باندې عمل وشي او د دې سره سره په سپریم کورټ شي د فاټا انضمام خلاف جمع کړای شوی درخواست باندې دا زر تر زره چارې روانې شي. دا یو حقیقت دی چې وزیر اعظم عمران خان کله هم د قبایلي سیمې په دورې باندې تللی دی، نو ده د قبایلي سیمې د پورا د ترقیاتی سکیمې اعلانات ها کړی دي او دا خبره کړی دو چې قبایلی عوام ته خوشحالي او ترقی زو ورکوو. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې تاندې هیلې. په نننۍ خپرونه کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د مزاحمت او د دوی د کوششونو په اړه خبرې اوري او دا به هم واوري چې شنونکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو مظاهرو او د دوی مزاحمت ته څنګه ګوري او د دې به د افغانستان پر راتلونکي او د سیمې پر حالاتو څه اثر وي. د خپرونې کوربنه فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
اوریدم کو پوتان دیلی پروگرام کی موضوع فرخنده صدر کلی کوم تنن په پروگرام کی په سیاسی او ټولنیزو چارو کی د خزو د مزاحمت او د دوی د کوششونو په اړه خبري اوري او دا به هم باوري چې سیلون کی په افغانستان کی د طالبانو لراته ګروستا د خزو مظاهرو او د دوی مزاحمت ته څنګه ګوري. پختنی خزی سیاست والے وای په سیاسي او ټولنیز پرمختګ کې د پیرو ل ډیر مهم دی او دغه رول د ترلاسه کولو لپاره دوی د ډیرو مشکلاتو نه تیر شوی دی. د خیبر پختونخوا د سواد سره تعلق لرونکي ته مسلم لیگ نن ګنغړی نسیم اختر وای کله چې په 2001 کال کې په سواد کې طالبان راغلل نو د نورو خبرو سره سره د خصو پر کار تعلیم او بهر څلو هم یو شمیر بندیزونه اعلان کړ. نو موړې پر دغه مهال د خپل حقوقو او د خپل کار جاری ساتلو په اړه وای
ما په خپل دغه باندې ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړې. زما مطلب دا دی چې رور مې جي وفات شوی و د مکه وه جنازې له تللی وه او نه راغې بیا بل دغه ته ورغې کله چې زما د فیملي ډېر خلک وفات شوي نو دومره ده چې مونږ جي هغې ته ډېر نه دي کتلي خو د خپل علاقې او د خلکو ډېر زیات خدمت کړی دی.
اورېدونکو چې کله په افغانستان کې د اګست پر 15 طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او د افغانستان د زیاترو سیمو د نیولو اعلان یې وکړ له دغه وروسته هغه اندېښنې هم زیاتې شوې چې ګنې طالبان به اوس د پخوا په څېر د جینکو پر تعلیم او د ښځو پر کار روزګار یو ځل بیا بندیزونه ولګوي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد میډیا ته ویلي چې ښځې کولی شي د اسلامي تعلیماتو تر مخه خپل تعلیم جاري وساتي او یا خپلو کارونو ته استنی شي. خو داسې راپورونه هم دي چې په زیاترو سیمو کې ښځې له کارونو نه منع کړل شوي دي. له پېښوره لیکوال او شاعره کلثوم زیب چې خپل کابل ته په دې نیکته کلمو کې تللی دا وایي د ټولنې د یو ښه بدلون لپاره د ښځو مبارزه ډیره مهمه ده. نوموړي وایي افغان میرمنو بوخاوده چې دوی په ډیرو ناامنو حالاتو کې هم خپل مبارزه جاري ساتلی شي او په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف خپل غږ پورته کړي.
خزی هغه د زمونږ د ایشین ملکونو دی او هغه د بهر د یورپی ملکونو دی یا د خارجي ملکونو چرته هم دی. نو د خزو استحصال چې دی نو روان دی که نه او بیا په داسې علاقه کې چې هغه افغانستان کې بیخي حالات بدل شو هغه ملک چې تیرو سبختونو کې مونږ هغه لیدلی دی هغه کتلی دی هغه ډیر پرمختګ کړی او ډیر مخ په ترکه روان او د هغه ځای سړکونه د هغه ځای دکانونه د هغه ځای چمنونه سکولونه کالجونه یونیورسټۍ ایون تر دې چې مونږ بیا جلال آباد کې د ډیمو مو کتو د بجلی چې کم یو و کنه خصوصي مونږ لاړو مونږ وکتو. نو دا ټول سیزونه په افغانستان کې وو او دا ټول چې کله ټیک شو او اچانک داسې په تیار کور باندې څوک راشي قبضه وکړي خلک مړ کړي خلک ونیسي او د خلکو ژوندونو ته خطرې بیا خلک تښتي د هغه ځای نه. نو په داسې حالاتو کې سړی نشي ټینګېدی ځوانان نشي ټینګېدی. نو په هغه ځای کې ښځه ذات د هغې سټرګل یا هغه راوتل دا د ډېر لوی جګر خبره ده. زما په خیال خو دغه زنانه چې کومو ډېر لوی زړه کړی دی راوتي دي نو دوی ته خو چې څومره هم شاباشي تاسو ورکوي کم نه دی.
د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي د بشري حقوقو فعال وړاند کارونه وای په افغانستان کې د ښځو مزاحمت ته دی ویخې ټولنې نه ده.
دا سید چې د ښځو هلته په کابل کې یا په افغانستان کې د خپل حقوقو د پار مزاحمت راوتل پروټیست کول د خپل حقوقو خبره کول دا د ژوندیو د وښو خلکو کار وي. دا د افغانستان ولس په دې دومره سخت کې او بیا خاص کر شزي پیغلی هغه د خپل حقوقو خبره کول په نظام کې چیز بل په صلاحیت یو انسان یم شزه یم نو بکار دی چې ما ته د خپل صلاحیت مطابق ما ته چې زه د کم کار د پاره ولم یا تر دې لمخه چې کم جمهوریت نظام روان او په دې کې چې ما کم حقوق کم ځای او په ټولنه کې کم ځای ونو هغه بکار دی چې ورکول سي. او داسې دی چې دا خو د انسانانو د وښو خلکو دا ګامونه دا د ستایلی وړ وي کته هر چیرې د زورورو په خلاف درېدل یا په داسې خلکو په خلاف درېدل چې هغه ستات تر حقونو باندې پشاړه ويستا حقونه نه درکوي. نو د خپل حق د پاره درېدل چې کوم دی هغه بیا په انسان باندې فرض سی، بیا خاص کر په ښځه، بیا په پښتنه ټولنه کې چې کومه ښځه ده څرنګه دا اوس چې کوم کیسه روانه ده. یو مجلس د طالبانو لخوا پاکستان سوی دی، نو په دې کې چې کوم دوی دعوی کوي په خبري کانفرنسونو کې چې کوم دوی خبرې کوي، نو خدای دې وکړي چې دوی پر خبرو پوره پوره عمل وکړي. او دلته چې په وطن کې کومې باصلاحیت خویندې اوسي هغه ته خپل حقونه ورکړي، د کام د ښه سبا د پاره، د دې وطن د جوړولو د پاره، د دې وطن د پرمختګ د پاره، د دې وطن د سوکالۍ د پاره. او وطن که موږ جوړو نو وطن دا د دې وطن ملت هغه به ټول په دې کې خپل برخه اچوي.
کله چې د سپتمبر پر 8 ذبیح الله مجاهد په کابل کې د سرپرست حکومت کابینه اعلان کړ او دا ویل چې د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي، له هغې وروسته د ښځو په ګډون د ولسي کسانو مظاهرې هم زیاتې شوې دي. د کابل پنجشیر په ګډون په یو شمېر سیمو او ولایتونو کې ښځو او جنکو مظاهرې کړې. دوی له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د کابل د تیرونه په مظاهرو کې یو غډون کون کې فرشتہ موحد حمدا. فرشتہ وای دا دوا غختنی لري، لومړی دا چې نور هوادونه د افغانستان کې لاس وهنه بند کړي، او دویم دا چې خزه دې کار ته پرې خوتل شي.
اصلا مردم نمیخوان پاکستان داخل شوه. نه غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان مداخله وي. افغانان نه غواړي چې پاکستان مداخله وکړي. بل د بیان د ازادۍ خبره ده، باید مونږ خزو ته د کار اجازه وي. په تیرو شلو کلونو کې چې خزو څنګه کار کوو، همدغه سي د طالبانو په حکومت کې کار کول غواړو.
لیکوال او شاعره کلثوم زی وای ک په گاوند کې د بشري حقوقو سرغړاوني روان دي. هلته د ښځو او ماشومان سره زیاتې روان دي، نو د دغه زیات اثر په بل گاونډي هم وي، او دغه مثال د افغانستان او پاکستان هم دي.
نو زړه د انسان خوږيږي، دا خو په هر ځمکه باندې سړي سره، ښځې سره، ماشومان سره دا قتل غارت کیږي. هغه انسان د انساني حوالي سره دا غي غندنه پکار ده. او بیا افغانستان سره خو زموږ تړون په دې دي چې یو وینه ده، یو خاطر ده، یو نوم ده، یو لسیو. نو بیا هغه ډیر په مونږ افیکټ کیږي، هم ځکه چې مونږ د پښتونخوا کې اوسو، دغه خلک مونږ سره ډیر نږدې دي. نو هغه والی سره لکه بالکل درونو خويندونو په بند باندې خنه لګي. خو بیا دغه خلکو سره چې سوه شو، هغه وهل شو، یو ټکول شي، دا غي عزتای شو. څنګه څنګه مونږ دا ډیر وایلنس والے ویډیوز مونږ وکتل، کورونو ته دنه کیږي چې چرته تیر فوجیانو وغیرہ نیسی غمړې، دغه کیږي سوشل میډیا د خبرونو نه ډکه ده. څوک دی وخت کې نه خبره نه دي.
تاسو مشال رادیو ته وکی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې ل تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، موږ د افغانستان سره سره د خیبر پختونخوا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د مساهمتي رول په اړه خبرې کوو. د افغانستان یو مشهوره سندرغاړي آریانا سئ چې د طالبانو له راتګ وروسته له هېواده بهر تللي، د مشال رادیو افغانستان کې سره په یو مرکه کې وایي دا به خپل هنر او سندرو ویلو ته دوام ورکړي.
زما مسلک به دوام ولري، په بهر کې به خپل کنسرتونه ورکوم. خلک زما سره مینه لري، خو زه خفه د هغو سندرغاړو لپاره یم چې هغوی په افغانستان کې دي او له همدې لارې خپله نفقه برابروي.
په فن، هنر او شاعرۍ کې هم د ښځو د مساهمت ذکر شوی. په پښتو ادب کې په کورنۍ، ټولنیز او سیاسي ژوند کې د ښځو د مساهمت او د خپلو حقونو لپاره پر غږ پورته کولو کلثوم زی وایي:
همیشه ښځه په پښتو پښتني معاشره کې، پښتني ټولنه کې د جبر او د ظلم او د دې ښکار شوې ده. نو ښځه که شاعرۍ ته راځي، نو هغه خپل فیلینګ صرف په دې طریقه ویلی شي چې هغه د شعر یا د ټپې یا د دې ذریعہ باندھے مخی تراشی اور خپل د زړه آواز دنن خپل پیغام په دغه شعر کې اوسینو بالکل مزاحمت کئی خزا خود قلم اس ما یو کتاب راغې دریو دورونو د پښتنو شاعرانو او نثر نگار خوزو هغه لکه کې کلاسیک دور دی هغه کې متوسط دور دی په میډل ایرا چې ورته موږ کوم وایو اوس جدید دور دا ټولې خزی په نثر نگار او نظم نگار هغه کې مرا جمع کړی دی دغه د ژوند حالات دغه شاعری دغه په شاعرای باندې نظر دغه د کتابونو نه چې کوم ویو ما غستې دی هغه مې په کې چولې نو دغه یو تحقیق لحاظ سره ډیر اهم سی
نو دې کې تاسو کوم داسې مثالونه ورکړي د خوزو چې هغوی مزاحمت کړي یا په سیاست کې یا په ټولنیز ژوند کې راوتلي د یو چا خلاف په پخوانو وختونو کې
جی نو هغه کې چې ماته څه په نظر رالو نو هر یوې خزی دغه جړه فریاد او دا کړی دی کنه د زرغونی ابایوال هغه زمونږ ډومبای شاعر یادیږي په پښتو ژبه کې نو دا غي نواله تر اوسه پورې چې کومه دا داغي په افسانه کې هم دغه درد دی دا غي په شعر کې دی دا غي په غزل کې دی دا غي په ټپه کې دی نو دا درد خزی سره تړلی دی هغه مزاحمت کړي دی لکه د مزاحمت کیسه یې غټه مونږ یو د نازو انا یادو کنه چې نازو انا څنګه د میرویس مور وا هغه څنګه هغه تربیت کړو بیا هغه خپل شاعری څنګه کړو بیا هغه په میدان کې جنگېدلې څنګه وانو هغه وخت کې د هغه وخت د هغه خېتې د معروض مطابق هغه خپل عمل کړی دی اوس چې څومره وخت تیری کې حکم حالات معروضی مخې ته راځي په هغه حواله باندې چې څنګه زما ته اوس ټویټر دی هغه وخت کې ټویټر نو خپله جګړه مونږ کوو مونږ آواز خزی اوچت کړی دی کا په هر دغه دی
اوریدونکو مونږ په دې اړه د سیمې د سیاسي چارو دیو کارکو افراسیاب خټک سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مو ترې پوښتلې چې دوی په افغانستان کې د ښځو مزاحمت د دې مظاهرو ته څنګه ګوري او دا چې د افغانستان پر اوسنیو او را روانو حالاتو باندې دغه څومره اثر وي. نوموړی وایي
طالبان یو لحاظ سره پخوا هم خلکو لیدلی وو چې افغانستان ته تللی وو نو نظام یې ختم کړی وو جمهوریت یې ختم کړی وو انساني حقوق یې ختم کړي وو ملي نښې نښانې ټولې ورانې کړې وې که هغه ملي پیرب که هغه ملي سرود ترانه وه که هغه نورې نښې نښانې وې تاسو ولیدل چې یعنې نوروز جرګه بودا بامیان دا ټول شیانې وران کړي وو او دغه چې ښځو باندې ډېر زیاتې پابندۍ لګولې وې تېرو شلو کالو کې افغانستان بدل شوی دی افغانستان کې تعلیم راغلی دی افغانستان کې خاري ژوند راغلی دی مخکې یو خار کاف تاسو ګورئ خوست تاسو ګورئ چې د خوست کرکټ ګراؤنډ وګورئ د خوست یونیورسټي وګورئ د خوست هوایي میدان وګورئ د خوست پای مثال ورکړو دغسې هرات بازار شریف نور افغانستان کې خاوره نو دا خوشحا بوتل ممکن نه دي خو متاسف بدقسمتۍ سره طالبان چې چل لیږلي وي نو هغوی دا خیال دی چې افغانستان خوشا دیکه کولی شي او د حقوق اخیستلی شي مګر د افغانستان خلکو چې څنګه مزاحمت دومره زر شروع کړو دا خو تېر ځل نه و شوی
او خټک صاحب د ښځو په حواله سره تپوس کوم کنه نو اوس چې په افغانستان کې کم د ښځو مزاحمت روان دی هغه د خپل حقونو د غوښتنو لپاره راوتلی دي کوم خیبر پښتونخوا یا پښتون بیلټ ته ګورو نو دلته کې بیا د ښځو په اوسني سیاست کې یا په مزاحمتي تحریکونو کې یا په مدني ټولنو کې د ښځو مزاحمت یا د دوی رول ته تاسو څنګه ګورئ
ارزاره کې خزي خو د خدای په نیادم دي او خزي او سړي دواړه انسانان او هغه قومونه چې پکې 50% آبادی یعنی خزي ژوند نه وېستلی شي هغوی تعلیم نه کوي هغوی په سماجي سیاسي ثقافتي اقتصادي سرګرمیو کې برخه نه اخلي نو هغه قومونه هیڅ سیالي نه شي کولی خو دا هغه خلک طالبانو په ذریعه دا کارونه کوي چې هغوی نه غواړي چې افغانستان مخکې لاړ شي افغانستان دنیا سره سیال شي سمسور شي آباد شي دلته ښکته خبره تاسو کړه نو ختم تاسو وګورئ نو سل کاله مخکې باچا خان او خدای خبرګار او هغې نه مخکې اسلام الله فاغنا په اپریل 1921 کې دلته کې د تعلیم خبره چې شروع کړه نو هغې په دې خبره تاکید وکړو چې ښځې هم په کار ده چې تعلیم وکړي او باچا خان خپلې لور باندې تعلیم وکړو مثال یې جوړ کړو دغسې ورو ورو لیکلې ښځو لیکنې وکړې د پښتون رساله کې به لیکنې کولې نو دلته کې هم اوس خو ښځې دغې سیاست کې مثال اخلي اسمبلیو کې راځي پارلمان کې افغانستان کې ډېر تکړه ښځې تېرو شلو کالو کې مونږ پارلمان کې ولیدې سماجی ژوند کې مولیدې لیکوالې مولیدې ژوند په هر شعبه کې نو دا چې اوس هغې ښځو ایستل دا خو اصل کې افغانستان تباه کولو افغانستان خرابولو ورانولو خبره ده او انسانیت او خلاف ورزي ده دا خو کامیابي نه شي په اوږدې مودې کې خو دا ده چې افغانستان ته هم زیان ورسوي او د ټولې سیمې او نړۍ ته به زیان ورسوي.
د پښتنو ښځو
د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو داو د نن ورځې پروګرام چې تاسو پکې د افغانستان د خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د مساهمتي رول په اړه خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان. د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د محل حکومت او د خبريالانو سازمانونه له یو بل سره مخامخ دي. حکومت د رسنیو منظمولو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم د یوې ادارې جوړولو لپاره قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې هېواد د خبريالانو سازمانونه او میډیا مالکان د دې مخالفت کوي او په دې لړ کې د سپتمبر پر 12 او 13 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج هم کړی وو. خو د حکومت او خبريالانو ترمنځ دا لانجه لا هم پر ځای پرته ده. د پاکستان بشري حقوقو تنظیمونو او وکیلانو اتحادیه د خبريالانو ملاتړ کړی. حکومت وایي د اتارټي مقصد په دې هیواد کې چاپی الکترونیکی او ټولنیزې رسنۍ تر یو چتر او قانون لاندې راوستل دي چې له مخې به د جیلي او کرکې زخه ډک خبرونه مخه ونیول سي. د مشال تورن لاندې خبرونه کې د دې د اتارټي پر خدوخاله او د دې په راتلونکي کې د پاکستان د میډیا لپاره کومې نتیجې وي بحث کوو. مېلمانو مو په پېښور کې د پاکستان یونین اف جرنالیسټ مرستیال مشر بخت زاده او په اسلام آباد کې د راولپنډي او اند اسلام آباد یونین اف جرنالیسټ مشر حنیف الرحمن. دا وخت بغزاده او حنیف الرحمن دواړه را سره دي. بغزاده صاحب او حنیف الرحمن صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. ډېر مننه حنیف الرحمن. زه به اول بغزاده صاحب ته ورسم. بغزاده صاحب تاسو دغه چې کومه د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی حکومت لخوا ځخه قانوني مسوده راغلی ده په دې باندې ستاسو بنیادی اعتراضونه کم کم دي؟ یعنی یو دوه درې څلور کم کم اعتراض هم دي.
په دې زمونږ اعتراض دا دی چې دا دی د دې منصوبه خدا دا چې مونږ دا چې کوم پرنٹ میډیا دا الکترونیک میډیا دا یا ډیجیټل میډیا دا چې دا مونږ یو اتارټی لامه راوړو دا د دې بنیادی مقصد دی. او د دې بیا دغه دا دی دا وړاندې بیا مقصد دا دی چې په دې ذریعے باندې به مونږ چې کوم واړو په کم شکل کې واړو او بنیادی چې کوم سوال دی نو دا دی چې د میډیا چې کوم هاوسز دي په کاغذ دا پرنٹ میډیا دا الکترونیک میډیا دا نو هغه به د دې د ایمبټ لاندې راشي. دې بیا چې په کومه طریقه باندې غواړي نو مطلب دا دی هغه به کنټرول کوي او دا وی واک اختیار چې نو بر دې په لاس کې یو خدا مثلا
سماده.
دویمه مسله چې کوم نو هغه دا دی چې دې دا غواړي چې را صافي او صافت او د دې د رښتیا ویل یا مطلب چې کوم حقایق دي هغه عوامو ته مخکې کول باغې باندې خبره کول هغه دا دی مثلا نه زما په خیال سره بنیادی طور دا بلچا مقصد دا خوددی په زیره باندې
یعنی بلچا مراد څه دی؟ یعنی خلک په دې کنفیوز دي.
انسټرومنت چې کوم دی د چې کوم د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی دا دا د دې په زیره باندې دا انسټرومنت د بلچا دی. دا دغه چې کوم دی اختراع چې دنو دا د بلچا دا یا ضرورت چې دی یا خواهش چې دنو دا د بلچا دی. د دې په ځای ظاهره خبره ده پارلیمنت ته بځي په پارلیمنت کې باغه واپس ټول بغواړي بیا هغه ته چې کوم قانوني شکل دا غور ټول بغواړي نو دا یو ډېر بنیادی سوال دی. په دې کې اگر چې خدا په ظاهره باندې دا دغه نه نه وای چې دا زمونږ ائیډیا دا یا زمونږ ضرورت دی
ها سم ده. مننه ډېره بغزاده صاحب. زه بیا هم تاسو ته راځم حنیف الرحمن تر ورځم بیا به تاسو ته راځم. حنیف الرحمن صاحب یو سوال پاغه کې دا دی چې کله هم ما د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ډیر پریس کانفرنسونه او د خبري واوري دي هغه کې دا وایي چې په دې کې ډيري مسلې دي او اصل مسله په دې کې دا هم ده چې جالي خبرونه یا هغه خبرونه چې هغه نفرت خوروي د دې هم مخنیول دي ځکه چې اوس دغه ټول په الکترونیک ځان ته دی، پرنٹ ځان ته دی، ټولنیز میډیا چې د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او واتس اپونه په دې باندې ټول دی، نو دی وای دا راولو. او نو که په ظاهر دې ته وګوري نو ممکن ده دغه خبره نن سبا جاری خبرونه ډېر زیات دي، د دې مخنیوی کوي، نو پر دې باندې بیا اعتراض کېدای شي.
ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے مانا دبی خبریں ہی سوک مخالفت نہ کہیں چھ پدے ملک دی د جعلی خبروں مخنی وشی پدے ملک دی د ہغه صحافیانو مخنی وشی کم چیزان تے صحافیان وای او غدا شاہ دے جنڈی دے پارا کار کئی دے خپل خاص فکری نظریات دے پارا کار کئی پدے د مخنی دے پارا ہر وقت صحافی تنظیمونو ہم کنٹرولنگ اتھارٹی سے جوڑ کوشش دے اور جمع پہ خیال دا آغاز دے دا صرف جوئی دا قتل گواڑی دا لیدل گواڑی کہ آیا مونگ کا ندا سے گام پور تک داغی تو جبان دی مونگا پاکستان کی دننا کاغ پرنٹ میڈیا دا کاغ الیکٹرانک میڈیا دا کاغ سوشل میڈیا دا کمنگ کا آگے دا کنٹرول کولو طرف سے جون آیا رد عمل بس بھی دوی دا جاج اغسطو او دما بخیال دوی تا دی خر رسپونس دیر
شدید تا رازم دی تا بزر رازم آنی فرامانسی باول کستاسو دا توارو اجازه وی دا فواد چودری څو وخت لمخه مشال ریډیو ته خپل یو ژغ را لېږل په ویډیو کې هغه کې دا تشریح کړی و چې په دې اتارټی کې دوی ټربینل جوړوي، یعنی داسې عدالتونه یا داسې ځایونه جوړوي چې پاکي وکړي. نو که تاسو اجازه راکړي دا به د دل خپل واورو د فواد چودري.
میڈیا ٹریبیونل او درسنو پاڑا د شکایتونو کمیشن جوړو. د میڈیا پاڑا کمیشن ته هر یو کس ورتلی شي او شکایت کولی شي چې زما پر ضد غلط خبرونه خپاره شوي دي او د ذمہوارو پر ضد دی کاروایی وشي او دغه کمیشن با په یویشتو ورځو کې د پریکړې کولو پابند وي. د دغه پریکړې پر ضد اپیل په میډیا ټریبیونل کې کېدای شي. د دې میډیا ټریبیونل او کمیشن غړي با یو داسې کمیشن ټاکي چې سلور با پکې حکومتي غړي وي او سلور با د میډیا د ادارو غړي وي او یو به چیرمین وي.
چار لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہوں گے، چار لوگ اس میں میڈیا باڈیز کے ہوں گے اور ایک چیئرمین ہوگا.
دا د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودری چې د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی تشریح کوله ټریبیونل وی بخزاده سیب تاسو واوریدئ. نو دا خو خیر په فواد بخزاده سیب ټلیفون پریسو بیا کوشش ورته کو. هنی فرمان سیب تاسو خبر وکړ چې دې تاسو مخالفت نه کوي چې جالید او غلط خبرونه شایسته خو دا ټریبیونل څه کم ذکر کوي. نو دا سی یو ټریبیونل خو پکار دی چې هلته دا معلومه شي چې یعنی شکایت چوکو کی هغه پروسس سی دغه یو شفاف تحقیقات وسی او دغه وسی. نو داسې ټریبیونل خو باید شای پکار وي.
بالکل سمجھ جی بالکل صاحب خبره دروز دا یو ټریبیونل پکار دی. خو آیا دغه ټریبیونل اختیار څه پکار دی؟ په دې باندې خبره کول پکار دی. د دې ټریبیونل اختیارات چې کم دی غلا محدود دی. اگر سه پاغي کی دا سدا چې دا ټریبیونل مدا فیصله کوي چې آیا دا خبر جالی دے کہ جالی نہ یوا بل دا ٹریبیونل بدا فیصلہ کی چ آیا دا خبر دا نیشنل انٹرسٹ خلاف دی او کنا دے خلاف
قومی مفاد
بل دا ٹریبیونل چ کم دے دیتا دا اختیار حاصل دی چ دے دا 15 کروڑ روپے پوری یو تے خبریا چ دے اگر جرمانہ کولی شی او یو ادارہ چ کم دے دا 25 کروڑ روپے پوری جرمانہ کولی شی او دے ہر سن پس چ کم اہم نقطہ دا گدا دا چ دا فیصلہ سوق چنیش کولی نہ چھ پائی کوٹ کی یہ تو خالی سپرم کورٹ تھا جی. تو آیا خبر دادا چی دا اختیار دا دی ٹریبیونل سر چکم ورکڑے شوے دے دا اختیارات دی دا ہائی کورٹ دا اختیارات تم پخ پلا سی گتی دی جو خبرہ پر قسم چی ما پا آغاز کی ویل چی دا صرف یو شروعات دی دا صرف دوی دا غواڑی چی پا دی ملک کی دی دا چائنا پرنگ مان دی او دا سی او اتھارٹی جوڑے وی چی اگا ہر سا پخ پلا سی گتی دی او دا تور او دا سپین ہر قسم فیصلے دی خپل مرضی او د خپل تاریخ مطابق کول غواړي. لہذا دلته کې زموږ سره یو سیاسي تنظیمونه نه کاکړ شي بلکې په دې کې سره زموږ سیاسي ګوندونو مشران هم چې هغه مرګري دي د احتجاج کې په دې چې موږ کوم تحریک شروع کړی دی او دا د یو مخصوص ایجنډې او د یو مخصوص نظریات د تحفظ لپاره چې دی هر سره روان دی. لہذا دا یو بهانه ده او اصل مقصد چې کوم دی هغه څنګه بغداد سیبویل چدی پشا باندې نور خلک دی او مقاصد چکم دی غنور سه دی
من نه ډیر نه فرماسب بغزاده سیب تاسو ټلیفون پریس خو تاسو بر تراغي هر کله درته وایو سوال هم دا دی چې حکومت دا وایي چې دوی پوره کوشش دادی چې په پاکستان کې چې کومه دغه اتارټی ده د دې لاري یو شفافیت راولي او په پاکستان کې جالي خبرونه مخه ونیسي په دې کې د کرک چې کم نفرت خورونکي خبرونه دي دغه مخه ونیسي غلط خبرونه مخه ونیسي یا په خپل پیدارو کې کومه مسلې دي او سوال دادی چې تاسو خپل چې کم مالکان دي یا د اخبار یا د ټلویزیون هغه مالکان خپل چې کم له تاسو سره وادي قانون دغه کړی دی هغه نو ممکنه ده چې دې اتارټی لاري چې کم خبريالان دي یا کم سازمانونه تاسو جدوجهد کوي هغه تم ګټور سیس د مالکانو لخوا ځکه کمی پیسې یا کنټریکټ یا مستقلی نوکری نه ملاويږي نو تاسو سره مرسته وسی نو ولي بیا تاسو مخالفت کوي
دا څه دې پاکستان کې صحافي یا صحافت او صحافي د یو ډېر لوی چیلنج سره د مخکنه مخامخ او ننم مخامخ دي او د پاکستان کې چکم اتارټیرین صحافت او غواړي د قوتونه یا د کاغذ حکومت ته کاغذ ریاست ته دواړه چکم په یو پیج باندې دي په دې ټیم کې دا د دې چکم مشکلات دي یا چکم رکاوټونه دي یا چکم چیلنجونه دي په هغه باندې مونږ خبر یو د پاکستان چکم زمونږ تنظیم دی د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ هغه زمونږ پرون نابل ورځې په اسلام آباد کې چکم درنه وه د پارلیمنٹ هاوس مخې ته او په کم انداز کې چې زمونږ مرګري یا زمونږ چکم د تنظیم غړي دي هغه راغلی د ټول ملک نه د کوټې نه د کراچۍ نه د پېښور نه د لاهور نه د فیصل آباد نه یا د ملتان نه دا چیلنج خو مونږ ته مخامخ پروت خو د دې سوال دا دی د پاکستان المیه دا ده د پاکستان د صحافت المیه دا ده چې دلته کې په دې ملک کې پارلیمنٹ چې څه ته وایي نو پارلیمنٹ آزاد نه دی هغه یو ربل سٹمپ پارلیمنٹ دی دا هغه چې کوم اختیارات دي دینی اختیارات دي هغه اختیارات چې نو هغه سلف شوي دي هغه اختیارات چې بل ځای پراته دي بیا د پارلیمنٹ سره سره چې کوم ادیه ده زمونږ نو هغه ادیه چې نو هغه څوک دا وایي چې دا آزاد ادیه ده نو هغه آزاد ادیه نه ده او کله چې
یعنی دا بغزاده سپ تاسو کوم خبره کوي تاسو کله خبره کوي چې دا دواړه پارلیمنت او عدلیه آزاد نه دي یعنی دا د چا په دغه کې دي تاسو یعنی په کم ثبوت یا د کم دلیل پر بنیاد وایي
زه تاسو تخم چې زم دې خبرې راځم چې صحافت چې دی یا صحافي چې دی نو دا غته خط حاصلېږي هغه ته د پارلیمنت نه او که د پارلیمنت نه حاصل نشي نو بیا وته حاصلېږي د عدالت نه اوس چې کله پارلیمنٹ آزاد نه وي او کله عدالت آزاد نه وي نو بیا صحافی په خپل باندې مفروض شي بیا د صحافی مسله دا ده چې د دې په دې ملک کې کوم اخباری مالکان دي د اخباری دارو چې کوم اونرز دي دا وی مسله دا ده چې هغه د خپل دوه پیسو د ګټې لپاره په وخت باندې په ماضي کې دا تاریخ گواه ده دا وی تللی دي او هغه کمپرومایزز کړی دي د حکومت سره د اسټابلیشمنت سره د ریاست سره او پاغه باندې د صحافي او د صحافت کوم ازادي وا یا د زمير ازادي وا یا د سوچ ازادي وا یا د فکر ازادي وا هغه کمپرومایز کړی دا او هغه دا او دا ټایم په ټایم باندې شوې دي دا څه نوې خبره نه ده نو نن که د ملک د اخباری دنیا مالک یا د ټي وي چینل مالک هغه زی او هغه کمپرومایز کوي نو داغه نه دا بعید نه ده داغه نه دا توقع تاسو نشئ ساتلی چې هغه به نه کوي دا چې هغه سره خپل هغه ته صرف فکر دا دی هغه یو سیټ دی هغه یو سرمایدار دی او هغه هلته انویسټمنټ کړی دی او د هغې په بنیاد باندې هغه دا غواړي چې رزه دوه پیسې ګټل دی شم کوشش کوي چې څلور پیسې وګټي دوه په ځای باندې مونږ ته چې کوم چیلنج مخامخ دی نو مونږ ته چیلنج مخامخ دا دی چې مونږ ته د الفاظو چې کوم حرمت دی د رښتیاو چې کوم حرمت دی د رښتیاو ویلو زما ذمہواري په حیثیت صحافي دا ده چې زه په معاشره کې دنه چې سکیږي کاغه خټیږي کاغه بد کیږي کاغه خواږه دي کاغه تراخه دي چې زه هغه د ولس مخه تکې د په هغه شکل کې
سما
پروفیشنلزم زما چې کوم کمټمنټ دي د خپل پیشه سره هغه د کې دما او ما ته پته ده چې زما صحافت زما د قلم حرمت زما سچایي زما عرض چي دي زما د ضمیر आवाज زما د سوچ आवाज زما د فکر आवाज زما د پوهه आवाज هغه د ټول ناول کرام چې دغه کمپرومایز کی بیا چې مالکان نو تیر شنو بیا هغه پارلیمنت کمپرومایز هغه باندې قدغن لگولو کوشش کوي. بیا د عدلیه چې دنو هغه چونکه مفلوج عدلیه ده هغه بے بس عدلیه ده بے وس عدلیه ده حالت کې ماته انصاف نه ملويږي. پس سونو کسان دلته په دې ملک په 13 لسو شلو کالو کې صاحب
مننه بغزاد
آواز د عمر حکومت لپاره
ټولی خبرې تاسو وکړي دې ته راځم. خو تاسو چې کوم احتجاج کړی دی تاسو هم ذکر وکړي او حنیف الرحمن صاحب هم وکړي هغه هم دا وویل چې یاره دوی احتجاجونه کړي دي یوازې دوی نه دي بلکې د پاکستان د اخبارونو یا ټلویزیونونو مالکانو سره دي تاسو سره وکیلان هم ملګري دي او سره د بشري حقوقو تنظیمونه هم دي. سوال زما دلته بداوي چې فواد چودري ډان ټلویزیون سره څو ورځې لمخه یو انټرویو کړی دغه غږ به واورو هغه وایي چې دا ټول احتجاج نه کوي ځینې تنظیمونه شته چې هغه حمایت هم کوي نو دغه غږ به واورو بیا به تاسو ته راسو.
جو جینوئن ورکر صحافی ہے وہ تو پی ایم ڈی اے کے حق میں ہے اس لیے پاکستان
چکم اصلی خبرنن دی حقوق خود پی ڈی ایف حق کی دی زکا خود پاکستان یونین آف جرنلسٹ زینو ڈلو د دی حمایت کړی دی زینو پرسلبون یې هم ملاتړ کړی دی کوم خلق چې مخالفت کوي هغه ل سره د دی متن لوست نه دی په دې اړه مو هیڅ صدرتی فرمان نه دی جاری کړی یوازې مو د دی اتارټي خدوخال خاکا او بنیادی چوکاټ شریک کړی دی زینی سازمان به مخالفت کوي زینی حمایت او زینو ته خو ل سره معلومه نه دا چې خبره سده
داود پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودری. حنیف الرحمن صاحب تاسو دا خبرې ټولې واورېدې ماته د تکرارولو ضرورت هم نشته. هغه دا وایي چې ټول چې دی هغه د دې مخالفت نه کوي ځینې حمایت هم کوي او ځینې چې مخالفت کوي هغو له سره دا مسوده لوست هم نه ده. تاسو څه وایئ؟ هلو حنیف الرحمن صاحب مخل داغه ټلیفون باندې نه دی. بغزاده چې تاسو واورید تاسو څه داغه دی نظر دی
زما
یعنی فواد چودری صاحب وایي
چې کوم هغه چې کومه خبره کوي نو هغه بد خپل هدف پورې ځکه خبره کوي چې په پاکستان کې دغه قسم چې وایي چې را دا چې کوم خلک مخالفت کوي دي سره دا مواد یا دا چې کوم دغه پیپر دی ورز دس دا چې کوم نغه دی دا د دې دا ډراپ دی د دې په اړه کې فور کړه دی ډیر لس سپو باندې مشتمل کانسپټ دغه دی دا پیپر دی هغه ماول وستو هغه چې وګوري بیا د دې هغه ډراپ چې وګوري نو په هغه کې د ځمکې د اسمان فرق دی او هغه د دې سره د دې خپل کانسپټ پیپر چې کوم نزیک خپل ډاکومنټ دی د پی ایم ڈی اے دا هغه سره بالکل فقاص نه نه دی ورغله اول نه خبره خدا دا چې ظاهر دروغ یا بدل دروغ څه دی او رښتیا څه دی دروغ دا چې په واچو درې څه وایي نو هغه بالکل دا هغه مسلسل او د دې موجودو حکومت ټول انسان چې کوم نه غلا په دروغ باندې ځان دې کارو پټل سر دې کار یو ګرځي دا ری د اطلاعاتو او مطبوعاتو وزیر دې دا سوال دا نه دی سوال دغه قسمه صحافیان خو پرون هم په دې ملک کې دغه قسمه صحافیان نن هم شته دي دغه قسمه صحافیان که چېرته د بل چا نظام راغی په هغې کې به هلته موجود وي هغه ته دربار چې کوم خلک دی دربار چې کوم پاللي خلک هغوی ته لامحاله د دې باید کوي ولې چې هغه دربار سره وابسته وي او کم خلک چې د دربار سره وابسته دي د کم خلکو سمیتی څنګه دي د کم خلکو صحافتي پېښورانه چې کم سوچ او فکر دي او د دې پېښې رښتونی باندې تړلې دي او وی کم سه کم د دې خبرې سوال د حقیقي چا د دې خبرې حمایت
وکړي. سم ده مننه.
دا چې کم د فواد چودري سوچ ته نو دا بالکل غلط
شه. مننه ډېره بغزاده چې تاسو خپل نظر ورکړی او فواد چودري خیر په خپل خبره باندې به ولاړ وي او غم دغه وایي چې ځینې به هغه سر کې داسې معلومات هم وي یا به تاسو خپل نظر ورکړي. یعنی فرمان صاحب اوس یعنی تاسو د دې پر ځای باندې ځکه چې پاکستان کې خو د یوې ادارې ضرورت شته تاسو و دوی ته څه تجویزونه ورکړي دي چې یعنی د دې اداره یعنی دا اداره پر ځای پاتې شي که د دې ادارې په ځای بل اداره جوړه شي یعنی تاسو د دې مسلې حل د پاره څه تجویزونه ورکړي دي؟
کاکڑ صاحب دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ او در اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ پر شمول یوس نو کم ثابت تنظیمونه دی غوی بارها د حکومتي نمائندگانو سره په دې باندې زموږ ملاقاتونه شوي دي او موږ خپل تجاویز ورکړي دي. په هغه کې موږ تجاویز چې کوم اهم نقطې دي هغه دا ورکړي دي چې یو خو تاسو دا تمام پاکستان د سوشل میډیا پرنټ میډیا الیکټرونیک میډیا دا د یوې اتورټی د لاندې مراولۍ د هغې اختیارات لامحدود مه ورکوئ. داغی نه به دا تاثر خوریږي چې په پاکستان کې د هغه ملکونو کم ملکونو چې میډیا کنټرول کول غواړي هغه کنټرولنګ اتورټی پاکستان کې منافس وا. پاکستان یو جمهوری ملک دی. پاکستان کې سیاسي ګوندونه دلته سیاسي تنظیمونه دي. دلته کې یو شمېر داسې فعال تنظیمونه دي چې کوم د پدې حواله باندې ډېر مثبت کار کوي. نو موږ ورسره ویلي چې تاسو زموږ سره په دې کې په شریکه کېنئ او سټیک هولډر تاسو د میډیا په حواله یو قانون جوړوئ. نو په کار خو دا دی چې مخکې د دغې د کوم قانون سټیک هولډرز دي د هغې سره کېنئ په مشاورت باندې یو شی را جوړ کړئ.
نہ خودی کیا نے فرمان سے یعنی کل چدا کا مسودہ جوڑ سوا نو دا خو اول لخبر اعلانو یا مالکانو سره شریک هم سول زکه خو فواد چودری دا وای چې دا حتمی نه ده. دا موږ شوازی یو خاکه جوړه کړې ده دوی ته موږ نه کړې ده دوی ته ورکوونو دی کې بدلون هم راتلایس بیا ولې تاسو دومره په چدت مخالفت
یو خو فواد چودری سیب چې کوم خبرې دی پړی له بخانه سره دا په خبرو کې چې سنجیدگی ډیره کم وی ډیر بخانه غواړم ځکه چې هغه اکثر داسې خبرو کې کم خبر شوی نه لکه هغه دا خبره کوي سینما د صافي تنظیمونو سره مشاوره شوې ده چې کوم ريجستر تنظیمونه دي چې کوم واقعیت نمائنده تنظیمونه دي هغه خو مخالفت کوي هغه خو په دې اړه ملاقات شوی نه دی خو هغه دا و دا کوي چې ما ملاقات شوی دی هغه څه کړی دي هغه یو مختلف تنظیمونه جوړ کړی دي دا کوم چې جنمن تنظیمونه دي د دې پر ضد باندې یو وا کسان اته کسان دس کسان له غونډ کړی دي او هغه له دې تلویزیونو مرکړې دي دارا یو جنو مرکړې دي او ایون زمونږ چې کوم سپیکر سیټ دی هغه هم په دې حواله باندې کله کله داسې خبرو کې کوم چې حقایق سره بالکل برعکس دی لکه په نوو دا خبره کې چې ما د پریس ګیلری کوم په اسمبلی کې دا هغه څنګه بند کړی و چې ما د پریس چې کوم د ګیلری اسوسییشن دی دا هغه سره مشاورت کړی دی او چې کوم د پی آر ای کوم چې پریس ګیلری اسوسییشن مشران دي هغه خو احتجاج کوو هغه خو دا خبره کوي چې موږ ملاقات
او ان فرامان سے باوریدون کی کیدای سی اوریدون کی دلته پریشان اسی دا پریس گیلری پر سپیکر څنګه بند ک دلته صرف یواز دا ومن پاکستان ولس مشر سی دیغه تقریر کولی په دی وخت باندې همیشه په پارلیمنت کی زننه خبر اعلانو د پاره یو جلا ځای دی په کی دوی ناس وی او دا ریپورت کی حکومت سی ولس مشر تقریر کوي نو دغه گیلری ادا ځای بند کړل سو نو ان فرامان سے دغه طرف ته اشاره کوي ز تاسو راځم تاسو دواړو په اجازه باندې به یو اعلان واورو بیا بز بغزاد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهیر دی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ دی
ډیر سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سنی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري او زه عبدالحی کاکړ په پاکستان کې د محل حکومت او خبریالانو سازمانونه له یو بل سره مخامخ دي. حکومت د رسنیو د منظمو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم یو ادارې جوړولو لپاره مسوده جوړه کړې ده. خبریالان د دې مخالفت کوي. د دې خدو خال څه دي او د دې به د پاکستان پر میډیا باندې پر راتلونکي کې څه اثر وي دا په پېښور کې د پاکستان یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر بغزاده او په اسلام آباد کې د راولپنډي او اسلام آباد یونین آف جرنلسټ مشر حنیف رحمان سره څېړو. دواړه سره دي. بغزاده صاحب تاسو ته راځم. انیف رحمان ځینې تجویزونه ورکو ستاسو لخوا ځکه هغه کم تجویزونه دي چې دغه سي چې دغه کم جالي خبرونه دي لکه کړکې ډک خبرونه دي یا په پاکستان کې کوم میډیا ده هغه په داسې انداز باندې په ذمہواری باندې په شفافیت باندې په رښتیا باندې ولاړ خبرونه معلومات او تجزیه ورکي. تاسو خپل حکومت ته څه تجویزونه دي؟
دا سب چې مونږه د دروغو یا د غلطو خبرونو نه پرون مرګري وو نه نن مرګري وو نه به سبا له مرګري وو. مونږ همیشه دپاره دا وایو چې دغه قسمه خبرونه چې کوم خلک خوري هغه د یو مخصوص ایجنډې یا خو ذاتی مفادات وي یا د چا تابع وي یا د چا علاقار وي.
نه خو دا هغو خو هم احتساب کېدل پکاري احتساب پکاري او بیا حکومت کوي نو هغه دپاره
دغه دپاره یو میکانیزم جوړول هغه باندې مونږ ته هیڅ اعتراض نشته. خو که دغه میکانیزم د چترۍ لاندې صحافی چاغه حقیقی صحافی دے هغه صحافت چې کوم هغه د پرشتو باندې مبنی سیاسي صحافت دے که پاغه باندې د قدغن لگولو کوشش کیږي او هغه مطلب دا دے پزت کې راځي نو دغه ته مونږ نه یتار. سوال دا دے چې
نا تاسو سره حل څه دی یعنی د دې دروغ دوی حکومت څه وایي
دا نه کدی دا غختل چې را مونږه د دې فیک نیوز لار بدول غواړو نو پکار دا وه چې دلته کې تنظیمونه موجود دي د اخباری مالکانو خپل تنظیم دی تنظیمونه شته دی د صحافیانو خپل تنظیم نماینده تنظیمونه شته دی بیا د نورو ادارو خپل نماینده تنظیمونه شته دی. دا غی سره بناستو یو مشاورتي دغه به شروع کړی وو پروسس به شروع کړی وو او دغه د په نتیجه کې به تحریری طور یو سیز به راغلی وو هغه به داسې نو چې هغه په ورځو کې کېدی شي هغه دوه میاشتې اخیستي وي درې میاشتې اخیستي وي هغه سیزونه به یو نیټ کلین صورتحال به مخته راغلی وي د صحافیانو د طرفه چې به کم تجاویز وي هغه به هم مخته راغلي وو د مالکانو د طرفه چې کم تجاویز به وو هغه به هم مخته راغلي وو د حکومت په کم داغي ټارګیټس وو یا داغي مقاصد هغه به هم مخته راغلي وو چې حکومت څومره یو سوچ لري یو جمهوري فکر لري صحافیان څومره صحافتي فهم لري ادراک لري د خپل پیشې سره وابستګي لري بیا مالکان څومره مطلب دا دی چې د خپل ادارو د تقدس لپاره څومره مخکې تللی شي څومره نشي تللی دا ټول څیزونه مخته راغلي وو او د هغې په رڼا کې به یو ډېر صفا ستره او یو ډېر قابل قبول دغه به یو ډرات به مخته راغلی وو په هغې باندې به نه جګړه وه په هغې باندې به نه تنازع وه په هغې باندې به نه تلخي وه په هغې باندې به نه دا قسمه صورتحال وو. نو هغه دی دا ضرورت اړو محسوس لکو دی خو دا سوچ کوو چې یاره بس دا مونږ خو هغه مایټ از رایټ والا مسله باندې روان یو
د حکومت خو سوچ آغره. اوس تاسو د راتلونکي دغه څه دی پلان څه دی تاسو په دې حواله نور څه کوئ؟
زمونږ پلان دا دی چې مونږ نن دا وسم زروانم لاهور ته په لاهور کې زمونږ نن د فیڈرل یونین آف جرنلسټ درې ورځې میټینګ دی اجلاس دی په لاهور کې دا پنجاب یونین آف جرنلسټ دغه لاندې او د لاهور پریس کلب په قیادت کې مته چې هغه میټینګ زموږ روان دی زموږ مرکزی قیادت چې زه د هغې تنظیم وایس پرزیدنټ یم مونږ ټول ملګري روان یو هلته کې درې ورځې به مونږ په دې باندې مشاورت کوو د برګرو تجاویز به مخیر ته راشي هر صورتحال هر پهلو باندې به ډسکشن وشي او زموږ نیکسټ لاین آف ایکشن چې دی نو هغه به مونږ په 18 تاریخ باندې انشاءالله باضابطه طور اعلان کړو چیرې زمونږ سر پلان دی. زمونږ مخکې پلان چې وو په جنوري کې چې کوم زمونږ میټینګ شو هغه په لاهور کې شو هغې کې مونږ فیصله دا کړې وه چې مونږ به د لانګ مارچ کوو د کوټې نه واله کراچۍ د کراچۍ نه حیدرآباد د حیدرآباد نه سکر د سکر نه ملتان د ملتان نه لاهور او د لاهور نه بیا اسلام آباد. نو هغه پلان زمونږ موجود دی خو اوس چونکې نوې صورتحال دی نو د دې نوې صورتحال سره به داغه خدو خال به مون ان شاء الله په 18 تاریخ باندې داغه با باضابطه تور اعلان کو او چې څه زمونږ چیلنجز دي هغه ته مونږ تیار یو هغه مطلب چې زمونږ داغه مخ ناړو هغه مشکلات دي هغه جیل ته تک دي هغه سزاګانی دي هغه هر قسم چیلنجز دي هغه ته مونږ بالکل تیار یو ذهنی تور فکری تور شعوري تور.
مننه ډېر بغزاد صاحب په دې بحث کې برخه اخیستل او نفرمان صاحب ستاسو د دواړو ډېره مننه. وخت هم دومره و زه ګړۍ ته ګورم ستاسو مننه شرواز او شو وخت درته غواړم مهرباني مننه خدای په امان. اورېدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اورئ. موضوع دا و چې په پاکستان کې حکومت غواړي چې د رسنیو د منظمولو لپاره پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارٹی جوړ کړی خو د پاکستان خبریالانو او سازمانونو او میډیا مالکان د دې مخالفت کوي. د دې خدو خالصو او د دې په څه نتیجې پراتونکو کې د پاکستان پر رسنیو کې دایسي دا د پاکستان یونین اف جرنالست مستیال مشر بغزاده او په اسلام آباد کې راولپنڈی او اسلام آباد یونین اف جرنالست مشر حنیف الرحمن سره څېړل. بس په دې ځای پاتور سي دی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي.